یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي. د افغانستان د پیژندل سوي لیکوال او شاعر سعد الدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
فنلند وای چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. او شمالي کوریا نن یو بل توغندی چې د جاپان پر فضایي قلمرو تیر شو و ازمیه. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. فنلند وایي چې په افغانستان کې د تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې چا ته پیسې نه دي ورکړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر تیمو سوینې په واشنگټن کې د یوه ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې هېواد هېڅکله انسان تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړي او نه به یې ورکړي، ځکه دا کار د ده په وینا انسان تښتونه نوره هم زیاتوي. له دې مخکې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت تایید کړې وه چې د دې هېواد د یوه تبال له 113 ورځې بند وروسته پرون د انسان تښتونکو له منګولو خلاصه شوه. د میرمنې له یوې سویډنۍ خیریه موسسې سره کار کوو او انسان تښتونکو هغه وخت چې دا په کابل کې تښتوله د هغې یو جرمنی همکار او یو افغان ساتونکی یې وژلی و. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. په کابل کې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نن سهار ګڼ شمېر دولتي چارواکي او د استاد شپون مینوال د هغه د جنازې د وروستۍ لیدنې لپاره ورغلي وو. جنازه له کابله یا لغمان ته یوړل شوه او یو شمېر خلک هم ورسره ولاړل. استاد شپون چې 40 کاله عمر درلود، د هېواد نامتو ادیب او ناول لیکونکی وو او لسګونه کتابونه یې لیکلي دي. هغه د تیرې یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 نیټه د امریکا په ورجینیا ایالت کې ساور کړه او د هغه د وصیت له مخې په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دولتي ځواکونو د تعرضي عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو ډلو ته سخت تلفات اوښتي دي.
اوړي په موسم کې د مخالفینو فشار زیات و، د دوی عملیات زیات و، مگر زمونگا د تعرضی او تهاجمی عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسیدلي دي، هغوی ډېر تلفات لیدلي دي. نو د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان همدار زیاته کړه چې په دې برخه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا او ناټو د ملاتړ زیاتېدل او پر پاکستان وروستي فشارونه هم مهمه ونډه لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمیه. دا توغندی د جاپان له هوکایدو ټاپو څخه تیر شوی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت ویلي چې دا راکټ په 101 کیلومتره اعظمي ارتفاع کې 3200 کیلومتره واټن وهلی او په آرام سمندر کې د جاپان له سواحلو تقریبا 2000 کیلومتره لرې لویدلی دی. د جنوبي کوریا چارواکو د دې توغندي مزل او ارتفاع ته په پام سره وایي چې دا توغندی د امریکا ګوام ټاپو ته هم رسیدلی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا له ازموینې وروسته پر روسیې او چین غږ وکړ چې د پیونګیانګ د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې مستقیم اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن په یو تازه بیان کې ویلي چې چین د شمالي کوریا د اړتیا وړ تیلو زیاته برخه برابروي او روسیه د کارګرانو تر ټولو لوی استخداموونکي. او د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د شمالي کوریا توغندي ګوام ټاپو او د امریکا نورو سیمو ته کوم ګواښ نه دی متوجه کړی. د شمالي کوریا چارواکو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه بندیزونو په غبرګون کې ګواښ وکړ چې جاپان به غرق کړي او امریکا به په ایرو وړوي. جاپان ویلي د شمالي کوریا دې کار ته به مناسب ځواب ورکړي. د روسیې او بیلاروس پوځیانو پرون د روسیې په ختیځو سرحدونو کې پوځي تمرینونه پیل کړل. په دې تمرینونو کې چې د سپتمبر تر 30 نیټې پورې دوام کوي، د روسیې چارواکو په وینا 2200 پوځیان ګډون کوي، خو لویدیځوالو اندېښنه ښودلې چې دا شمېر ښایي له 1,00,000 کسانو واوړي. د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې هېوادونه پوځي تمرینونه کوي او په تمرینونو کې د ګډونوالو پوځیانو شمېر دیر لزرو ته ورسیږي باید د نورو هیوادونو څارونکو هم څارنه تری وکړي. د دې تمریناتو له پیل مخکې هم د مسکو او لویدیز ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. روسیا وایي چې په سوریه کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې ده. د روسیې جګپوړي مرکچي الکساندر لاورینتیف پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو د شپږم پړاو د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې د دې خبرو دوه مهم ملاتړ کوونکي ایران او ترکیه د کړکېچ د کمولو په نوم د امنیتي ساحې د رامنځته کولو لپاره د موافقې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي. تمه ده چې د استانې د خبرو په نتیجه کې به د ترکیې سرحد ته نږدې په ادلب ښار کې د څلرمې امنیتي ساحې د رامنځته کولو پر پلان موافقه وشي. روسیه له مخکې په سوریه کې درې دا ډول ساحې چې هدف یې د ښکېلو ډلو ترمنځ د تشدد کمول دي جوړې کړي دي. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې چې په ترڅ کې له درې لکو دېرش زرو زیات کسان وژل شوي دي د ولسمشر بشار اسد د حکومت او ترکیه او متحد ایالات د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ملاتړ کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي او هلته د خلکو غوښتنې ووري. پکتیاوال وایي
دوی د بندو وادي کړې وي، د اقتصاد د ودې، د ولایت د ادارې د جوړېدو، د فساد، د ټولې وادي کړې یو هم نه دامل شوی.
د افغانستان د پیژندل سوي فرهنګي شخصیت اسدالدین شپون جنازه کابل ته انتقال او بیا په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو.
د اثار په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت څرک معلومېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري.
دا به یو ښه د ما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل ته جنې، د یو بل خبره واوري.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلورو افغاني فلمونو جایزې وګټلې. حقیقت څه دی پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته سفر وکړ چې د ولایت امنیتي وضعیت و ارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري. ویل سوي چې ولسمشر به په دې سفر کې 203 تن د قلو اردو ته هم ورسي. د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل په دې سفر کې به ولسمشر تر ډیره د جنوب ختیځ ولایتونو پر امنیتي مسایلو ډیر تمرکز وکړي.
هدف رئیس جمهور ارزیابی عمومی وضعیت امنیتی ولایت های جنوب شرق است و همچنین رئیس جمهور در بازدید که از قلعه دارد با سربازان، افسران و بریدملان صحبت میکنه، مشکلات به صورت مستقیم از اونا میشنوه.
ولسمشر تر دې مخکې په هلمند، ننګرهار، بلخ او هرات ولایتونو کې هم د سفر په لړ کې د ملي اردو قلو اردوګانو ته ورغلی و. داود تپان له ګردیز څخه را سره په مستقیم تماس کړی. تپان صاحب، ولسمشر تر اوسه څه ویلي دي او خلکو څه غوښتنې مطرح کړي؟
ډېره مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل اوریدونکو ته وویلې، افغان ولسمشر اشرف غنی د 203 تن در قلی اردو قمندانۍ ته راغی. په دغه قمندانۍ کې د دې قلی اردو او د پکتیا په کچه نظامي ځواکونو او د لوی پکتیا د سویل ختیځ کوم ځواکونه چې دی غوی سره ولیدل، دی غوی دی مورال دی کوي کېدو په خاطر دی غوی دی کورنۍ نه او دی دوی نه مننه وکړه او دوی ته ډاډ ورک دی. دوی نه دی یادونه وکړه چې په تیر اختر کې او په پکتیا کې دی جانخیل ولسوالۍ او نور ولسوالۍ کې دی بریدونه پر مال زړه دی دوی په استعلاء زړور ځواکونو دی وسلوال مخالفینو پوړان دې مو کوي مبارزه کړې ده. صدیقه دې منل لپاره د سفر مو خټول امداوا او د دوی د ستونزو دی اوریدو صدیقه شخصي د دوی مشرانو سره ناست درلو دا واغې واوریدلې او دې غدي حل لپاره بدای خپل اقدامات کوي. ولی دلته په دې مجلس کې د پکتیا هغه مترزین چې دوه میاشتې وړاندې د دوی مظاهره کړې او د افغان ولسمشر نو مرکزی حکومت نه خپل کونه غوښتل، هغه او د یو شمیر قومي مشران هم ناستو هغه هم په غونډه کې خپل خبره او ګیلې مطرح کړې ولې افغان ولسمشر د دوی سره هیڅ ډول ژمنه ونه کړه او د کلس جلسې نه خلک راووتل ولسمشر رخصتې ده خلک خوابدي وو
بله تپان سپتر د مخکې لکتا سو یادونه وکړه چې خلک اعتراضونه لري په دې ولایت کې د مزکو د غصب د مسلې څخه په ورستیو کې خلک زیات شکایتونه کوي آیا په دې اړه هم خلکو خپل شکایتونه ولسمشر سره شریک کړل
افغان ولسمشر تر دا شکایتونه شریک سول ولی افغان ولسمشر د دې شکایتونو په وړاندې هیڅ ځواب ورنه کوي یوازې دغومره خبره وکړه چې موږ او تاسو به د پکتیا د حقونو په اړه په کابل کې خپل ناسته ولرو اوس دغه خبره موږ او تاسو دلته نشو کولای د پکتیا د خلکو چې کومې غوښتنې وي هغه یوازې واورېدل شوي او هغه پخوانی کومې ژمنې چې افغان ولسمشر اشرف غني د کمپاین پر مهال هم ورسره کړې هغه او نوې ژمنې چې کومې د خلکو غوښتنې وي ټولې په ځای پاتې شوي او د خلکو غوښتنې یوازې واورېدلې او دا خبره ولسمشر وکړه دوی په کابل کې په ارګ کې د پکتیا له مشرانو سره ګوري او د دوی غوښتنو ته چې څومره کولای شي رسیدګي وکړي او لومړیتوبونه به ورته مشخص کړي د لومړیتوبونو د مشخص کېدو سره سم به اقدامات کوي بلې صالح صاحب
ډېره مننه داود تپان وو په ګردیز کې ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته سفر کړی چې د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي او هلته د خلکو غوښتنې واوري د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه بسره واورو
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
ابراهمان د پکتیا ولایت اوسیدونکو زما نظر دا د اشرف غني بار بار پکتیاوالو سره وادي کړي دي چې زه به تاسو ته بیا راغوم او نور ډیر کارونه وکم خو د پاملن کی څنګه دي کړي کوم کارونه کوم وادي چې دي کړي دغه نه دي تر سره کړي کا به دا کارونه وکړي چې پر مثال د پکتیاوالو د پاره هغه د خواله د پاره وي
زاج عثمان د پکتیا ولایت اوسیدونکو پکتیا سره څه وادي سوي دي دوی نه دي تر سره کړي نو دوی باید وادي تر سره کړي او کار وکړي عملی دوی د بندو وادي کړي وي د اقتصاد وادي د ولایت د ادارې د جوړېدو د فساد د ټولې وادي کړي یو هم نه عمل سوي باید خپل وادي عملی کړي کای عملی نه کړي دوی راتک بې ځای ده او تکلیف دی نه بس
نوم محمد ریاض پکتیا ولایت اوسیدونکو اشرف غنی پکتیا ته راځي نو مونږ ته د عملی د کار لپاره راسي او وادي د دلته خلکو ته نور کوي داسې کامیاب شوی تر اوسه پورې دلته یو پلان هم تطبیق شوی نه ده او نو سر ته رسیدلې ده مونږ ته کوم وادي سره کړ شوی هغه داسې پلج پات شوی دی
د پکتیا د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعدالدین شپون جنازه کابل ته ولېږدول سو او بیا په لغمان ولایت کې نن خاورو ته وسپارل سو د ارواشاد شپون روح ته د درنوي په پار لاسکونه د ادب مینوال او ځینې حکومتي چارواکي نن د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلی و حدیث پردیس هم حملته و
دا د هغه چورلک اوازونه دی چې د حمید کرزی له نړیوال هوایی ډګره د افغانستان د مشهور لیکوال او شاعر سعدالدین شپون جنازه لغمان ولایت ته لیږدوي در وخت شپون جنازه د جمعې د ورځې سهار وختي د امریکا له متحد ویلتونو څخه کابل ته انتقال او بیا د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه د سعدالدین شپون روح ته د درنوي په پار لسکونه د ادب او فرهنګ مینوال او یو شمیر حکومتي چارواکي هوایي ډګر ته ورغلی وو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري د سعدالدین شپون مړینه د ادب او فرهنګ د کورنۍ لپاره لوی تشو بلله
افغانستان نن داسې خو خوږی د لاس ورک چې د لیکلو او د اثارو په هر کرښه کې د وطن سره مینه او د وطن سره د محبت سره کومه دی
هر وخت سعدالدین شپون څلور اتیا کال وړاندې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې وي لومړنۍ زده کړې په کندوز او لوړې زده کړې په کابل او امریکا کې بشپړې کړې وي سعدالدین شپون د لیکوالۍ ځانګړی سبک درلود او په تیرو شپېتو کلونو کې ګڼ آثار ولیکل چې مشهور هغه شینټاغی د بنګي غاړه ونوې یو شپون دی په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر و یار وخت شپون وصیت کړی و چې دی به په لغمان کې خاورو ته سپارل کیږي چې افغان حکومت هم په انتقال کې هیڅ ډول ځنډ ونه کړ
د استاد سعدالدین شپون جنازه به د کابل هوایی میدان لغمان ته وړل کیږي او د دوی له وسط سره سم به د پوهان ډاکټر حسن کاکړ څنګ ته خاورو ته سپارل کیږي
سعدالدین شپون 15 ورځې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له کبله په امریکا کې په بدی خوب سترګې پټې کړې
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا MSF وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې له قبایلي سیمې کرمې جنسي څخه خپل کارکونکي وباسي. د ټولنې په تیرو 14 کلونو کې په دې سیمه کې فعالیت درلود. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. اعظمي صاحب، شرغلاست نامنی خو تر دې مخکې هم په دې سیمه کې و، اوس ولې د دې ټولنې څخه دا غوښتنه کیږي چې له سیمې څخه خپل کارکونکي وباسي؟
ډیر مننه صالح صاحب. میډیسن سانس فرنټیر یا بې سرحد ډاکټران چورته ویل کېږي. دا په پاکستان کې له تیرو شپږ دیر یو دیرش کلونو راهیسې کار کوي. د 1948 کال راهیسې کار کوي او په قبایلي سیمو کې دوی په دوو ایجنسیانو کې کار کوي، باجوړ ایجنسی او کرم ایجنسی. خو د تیرې چهارشنبې په ورځ مقاماتو د دغه سازمان و غړو ته امر کړی دی چې دوی دې په یوه اونۍ کې دننه خپل فعالیتونه په ټپه ودري. اول ته دوی دوه مرکزونه درلوده په کرم کې چې دغه دواړه دوه تړي. نو کله چې ما هم د دوی سره خبرې وکړلې، کاترین مودي د دوی د پاکستان مشر ده، هغه دا هم ویلي دي چې هغه نه پوهېږي چې ولې حکومت دا امر ورته کړی دی. حالانکه په باجوړ ایجنسی کې او د پاکستان په بلوچستان ایالت، سند ایالت او خیبر پښتونخوا کې دوی وسم څنګ لري او رښتونه لري. او بل د پاکستان د حکومت د قبایلي سیمو د چارواکو تر چې کله ما په خپل خبرې وکړې وسو شی به وړاندې، هغه وای زه هم نه پوهېږم، وای ماته له پېښوره امر راغلی دی چې دا کار باید وکړه، دوی د خپل فعالیتونه په ټپه ودري. نو نامنی هلته ستا، هلته دوی مرکزونه درلوده، دوی هلته ډېر ښه فعالیت کوي، خلک ډېر خوشحاله وه. د دوی فعالیتونه د ماشوم څخه نیولې بیا ته هغه تر میندو پورې او د هغه وروسته واکسینونه ورکول، کالدانې او دغسې ځایي ډاکټرانو ته روزنه ورکول او له دوی سره مرسته کول، او د دې تنظیم یا د دې ادارې په بندېدو سره به په کرم ایجنسی کې شاوخوا سل کسان بیکار سي، یعنې ډاکټران او د دوی نور.
اعظمي صاحب، دا ټولنه څه وایي چې ورڅخه غوښتنه سوې ده چې خپل خدمات د لنډې مودې لپاره وځنډوي، یا خپل کارکونکي د لنډې مودې لپاره له سیمې څخه وباسي که د اوږدې مودې لپاره، یا که وخت نه دی ورته تعین سوی؟
نه، دوی ته ویل سوي دي چې په یوه اونۍ کې دننه خپل مرکزونه وتړي. دا دوه مرکزونه چې په کرم ایجنسی کې، نو دوی اوس دا وایي چې دوی به راتلونکې اونۍ د کورنۍ چارو وزارت ته یو ځل بیا خواست کوي چې دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو په امر کې دا ورته ویل سوي دي چې د تل لپاره دغه دوه مرکزونه وتړي. او دا یوازې دغه سازمان نه دی، په پاکستان کې د تیرو دوو کلونو راهیسې پر بهرنیو انجوګانو یا مسو باندې دا ډول بندیزونه لګیږي، د دوی فعالیتونه څارل کیږي، او دوی ته دا ویل کیږي چې دوی باید له حکومت اجازه واخلي او بیا هلته کارونه وکړي. نو دغه تنظیم یا دغه سازمان په ډیم ډیر زیات مهم دی چې دوی په کوټه کې د افغان کډوالو لپاره مرکزونه لري، په چمن کې لري، په د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې لري، او سره په خیبر پښتونخوا کې لري. خو دوی وایي د دې تنظیم په تړل کېدو سره، د ادارې په تړل کېدو سره، به دوی دغه مریضان، دغه ناروغان بیا په پېښور کې تداوي کوي، هلته هم د دوی مرکز ته.
بله اعظمي صاحب، په قبایلي سیمو کې اکثره خدمات د ځایي اوسیدونکو په خبره چې کمزوري دي، اوس چې دغه ټولنه په کرم ایجنسی کې خپل خدمات بندوي، ځایي اوسیدونکو څه وایي چې څومره به اغیز وکړي د دوی پر ورځني ژوند باندې؟
ځایي اوسیدونکو هلته د حکومت له اړخه له شته اسانتیاو څخه یعنی مطمئن نه دي، په اصطلاح ډاډه نه دي. دوی همدغه تکیه زیاتره پر بهرنیو سازمانونو باندې، مرستندوی ادارو باندې، چې هغه د دې سره څه مرسته کوي، که هغه د روغتیا په برخه کې، که هغه د پوهې یا د تعلیم په برخه کې. نو دوی وایي چې تر ټولو زیات اغیزمن سوي دوی دي، ځکه چې د دوی لپاره هلته دوه مرکزونه و. نه یوازې دا چې د دوی د ناروغانو تداوی هلته کېدل، بلکې د دوی شاوخوا سل کسان چې هغه ډاکټران او نور طبي عمله وه او نور کارکوونکي وه، هغه به هم بیکاره سي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګې همکار احمد شاه اعظمي وو و موردل چې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت ورته امر کړی چې په قبایلي سیمې کرم ایجنسی کې خپل فعالیتونه بند کړي. د دې کار دلیل نه دی څرګند سوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال وګوري. ځینې کتونکو وایي دا کتنه شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو لانجو په حل کې مرسته وکړي. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راپور لري.
د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع د ملاقات کولو اتفاق کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفی ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې تیره اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین رباني سره په دواړو خیس اړیکو خبرې اترې کړې وې. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سه مودې راسی د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړو خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسي دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی، نو دا به د دوی لومړې ملاقات دی. صلاح الدین رباني د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي. خود سیاته وی
یو ملاقات نو یو سیریز اف ملاقاتونو وقاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې اغا لارې جوړي دې لپاره چې رئیس مملکت داری او زمون پرائم منسٹر او زمون عسکری مشر او داری عسکری مشران کینی او خبرو کی نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې دی خبرې تدزی نو پکار دا چې گراوند ورک شي. مشکل کار دی، واټ ټایم باخلی.
د روان کال په میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې ښه کولو په غرض د کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یوه ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org. ازادي رادیو یو ساعت غرمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې حقیقت صدې اونیس پروگرام هم خبريږي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم اوریدلای شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي له حکومت غواړي چې له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د استلو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې نایب منشي ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت په کور دننه دغو پناه غوښتونکو ته د رسیدو لپاره هیڅ امکانات نه لري. تفصیل کابل د حدیث پردیس راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی وای افغان پناه غوښتونکو په ډیرو بدو شرایطو کې د کور کالیو په پلورلو سره اروپا ته تللي او اوس باید د وستلو مخنیوی وشي. ښاغلی سمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې دغه موضوع په جدي توګه له اروپایي هیوادونو سره مطرح او ملګري ملتونه هم باید پر دغو هیوادونو فشار راوړي. د نوموړي په خبره له اروپا څخه د افغان پناه غوښتونکو د وستنې مخنیوی ځکه مهم دی چې له یوې خوا په هیواد کې امنیت ښه نه دی او له بل پلوه حکومت دوی ته د رسیدن لپاره هیڅ امکانات نه لري.
مذاکرات خود امرای کشورایی که
مهاجرین ما را
دی وی یوازینی حل لار داد چې افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره اړیکه ونیسي او د ملګرو ملتونو له طریقه پر اروپایي هیوادونو فشار راوړل شي چې افغان حکومت په اوسنیو شرایطو کې د یو افغان د منلو توان هم نه لري. هر کله چې د افغانستان وضعیت ښه شو افغانان به له اروپایي هیوادونو راووزي. د پداسې حال کې د چلې درې میاشتنی ځنډ وروسته جرمني د چهارشنبه په ورځ اته افغان پناهغښتونکي له خپل هیواده وویستل. جرمني د روان کال د مې د میاشتې په 1 نیټه په کابل کې خپل سفارت ته څیرمه په زنبق څلور لارې کې له مرګونی برید وروسته له خپل هیواده د افغان پناهغښتونکو د ویستلو لړۍ بنده کړه. له دې وړاندې جرمني د تیر میلادي کال د ډسمبر له میاشتې په 15 پړاوونو کې له خپل هیواده افغان پناهغښتونکي وویستل. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې له 250,000 څخه زیاتو افغانانو اروپایي هیوادونو ته غوښتنلیکونه سپارلي چې په 2016 میلادي کال کې د غشمیر 2000 او په 2018 میلادي کال کې 2000 تنو ته رسیدلی. له دې وړاندې اروپایي ټولنې اعلان وکړ چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره هوکړه هم کړې. اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ اصلي لاملونه بېوزلي، بېکاري او ناامني بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي افغان حکومت دا منلې چې هغه افغان پناه غوښتونکي کوم چې غوښتنه یې رد کېږي بیرته راستانه شي. دی وایي په هغه اعلامیه کې چې موږ لاسلیک کړې دا واضح شوې چې د هر افغان پناه غوښتنه چې رد شي او باید وویستل شي د هوکړې سره سمې موږ هرکلی کوو. نوموړی وایي تر دې د 350 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په ننګرهار ولایت کې ځینې کتاب پلورونکي وایي چې د پخوا په نسبت د کتابونو چاپ زیات شوی خو د مطالعې فرهنګ کمزوری شوی دی. ځوانان بیا د دې ستونزې اصلي علت د ټولنیزې میډیا په خاص ډول د فیسبوک زیات استعمال ګڼي چې د فرهنګ د مطالعې فرهنګ یې کمزوری کړی. تفصیل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د جلال آباد ښار یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د کتابونو چاپ زیات خو د مطالعې فرهنګ کم شوی دی. د ختیځ خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله وایي اوس په مختلفو برخو کې په زیات شمېر کتابونه چاپ شوي خو د اخیستلو بازار سوړ دی. دی وایي که د مطالعې فرهنګ ګاونډیو هیوادونو سره پرتله کړو نو هغه کتابونه چې دوی په کال کې خرڅوي هغه په نورو نږدې هیوادونو کې په یوې اونۍ کې خرڅیږي.
په نورو نړۍ ته چې موږ ګورو موږ همدې ګاونډي پاکستان ته چلاړ شو یا بل ملک ته چلاړ شو یا په فیسبوک کې نور ځای وګورو هلته چې یو کتاب چاپ کیږي عقلاً 10,000 دانې چاپ کیږي اول چاپ هغې دا کم دغه دی او موږ چې چاپ کوو موږ زر کتاب چاپ کوو. دا زر کتاب موږ ته بد سکلونو کولو پروت دی. هغه کتاب موږ ډېر ښه ګڼو ډېر ښه دغه ورته وایو چې دا کتاب ډېر ښه خر شو ډېر خوښ کړو خلکو چې په کال کې ووځي. یعنی موږ چې نور ته وګورو هغې 10,000 شل زره او 13,000 دانې په جمعو میاشت کې خرڅي خو موږ زر دانې په کلونو کې نشو خرڅولی. نو دوی هغې ته چې وګورو مطالعه ډېره کمه ده.
نوموړی وایي محصلین دوی ته زیاته مراجعه کوي خو هغوی یوازې د هغو کتابونو پوښتنه کوي چې په نصاب کې شامل وي. شمیر ځوانان او محصلین هم دا منی چې د مطالعې فرهنګ هغه څه چې په کارو اوس نشته. دوی وایي په ټولنه کې اقتصادي مشکلات، ناامنی او په خاص ډول د ټولنیزو شبکو پراخېدل د دې لامل شوي چې د مطالعې فرهنګ کمرنګ کړي.
نوم یې عبدالله دی او د ننګرهار د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. د مطالعې د خلک د محصلینو یا د ځوانانو د مطالعې سره نه علاقې پر یوه خبره خو تر ټولو مهمه دا ده چې اکثره خلک چې د ټولنیزې میډیا په خاص ډول باندې فیسبوک ته ډېر په اسانۍ سره لاسرسی لري او په ډېر تقریبا اکثر وخت دوی چې د فیسبوک کې مشغول وي دوی دومره وخت نه پیدا کوي چې تر څو پورې د هغې په کتابونو ته مطالعه وکړي یا وخت خپل کتابونو ته ورکړي. او بله خبره ده چې تشویقي بڑه نشته. که چېرته ښوونځي دي او که چېرته پوهنتونونه دي د استادانو لخوا یو څه اندازه فشار په محصلینو باندې بیا هم راوړل کېږي خو تشویقي بڑه ډېره زیاته کمه ده.
زما نوم محمد شفیق دی. زمونږ په ټولنه کې ډېر خلک تعلیم نه لري چې هغوی ته چې بیا د کورنۍ لخوا ورته وویل چې تاسو در سره علاقه ولري او په همدې ډول سره د اقتصاد کمزورتیا او ډېر نور عوامل دي چې د مطالعې سره خلک مینه نه لري. دا خو واضح خبره ده څوک چې مطالعه کوي د هغې به آینده روښانه وي.
په جلال آباد کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محب الله الیار مطالعه د ځوانانو د علمي پوهې د زیاتوالي لپاره مهمه بولي. نوموړی وړاندیز کوي هغه ځوانان چې په کتاب لوستنه عادت نه وي او غواړي چې یو ښه مطالعه کوونکی واوسي نو په پیل کې د اروايي کتابونو لوستنه پیل کړي.
د دې لپاره چې دوی په دغه برخه کې پیاوړي واوسي او ځواکمن واوسي نو پکار ده چې ځینې اروايي کتابونه چې هغه د مطالعې په برخه کې د انساني فکر له غوړېدنې سره مرسته مرسته کوي هغه که دوی مطالعه کوي دوی له بازاره وپیري او هغه له ځان سره وخت وخت ولري نو شاید دوی ته ډیره زیاته انرژي ورکړي دوی ته حوصله ورکړي او دوی د فکری پرمختګ او د فکری ودې سبب ګرځي.
کتاب لوستنه په نور نړۍ کې ځانګړی مسله ګڼل کیږي او په دې برخه کې له ښوونځیو نیولې تر پوهنتونونو زده کوونکو ته لارښوونه کیږي. که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تر یوه حده رواج و، خو نوي ټکنالوژي په راتګ سره اکثره ځوانان په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو او د موبایل په ګیمونو بوخت شول. د کتونکو په ان همدا لامل دی چې د مطالعې په فرهنګ یې مستقیما منفي اغیز غورځولی.
له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل ناورو.
ولسمشر اشرف غنی نن پکتیا ولایت ته د سفر په ترڅ کې د 203 تندر قلوردو په قرارګاه کې له پوځي چارواکو او قومي مشرانو سره ولیدل. ښاغلی غنی د هغو معترضو مشرانو خبرې هم واورېدې چې پر سیمه ییزو چارواکو انتقادونه کوي، خو له هغو سره یې خاصه ژمنه ونه کړه. د فنلند بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د یوې تښتول شوې فنلندۍ میرمنې د خوشي کولو په بدل کې هیچا ته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان د نامتو ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن د ده د وصیت له مخې په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. د یو تازه خبر له مخې برتانوي چارواکي وایي چې د لندن د لویدیز تر ځمکې لاندې اورګاډي یا مترو کې یوه چاودنه شوې. په لومړنیو راپورونو کې د لویدیز لندن د پارسنس گرین سټیشن په مترو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. او روستای خبر، شمالي کوریا نن یو بل توغندی و ازمې دا توغندی د جاپان له هوکایډو ټاپو څخه تیر شوی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د لوی کندهار ځوانانو شورا په خپل پرانیز غونډه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. د لوی کندهار ځوانانو پر وسلولو طالبان هم غږ وکړ چې له فرصت څخه په استفاده دي د سولې لاره غوره کړي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د لوی کندهار ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي مهمه او هر اړخیزه وبلله او ټینګار یې وکړ چې له رامنځته شوی فرصت څخه افغانستان باید پوره ګټه واخلي. د دغه شورا رئیس جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ د لوی کندهار د ځوانانو شورا په پرانیست غونډه کې د امریکا نوې ستراتیژي ته په اشاره سره وویل:
د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژي ملاتړ کوي. دا له یوې خوا افغانستان ته د نړۍ د یو ستر ځواک، امریکا د باورمن ستراتیژیک شریک په توګه په سیمه او نړۍ کې سیاسي حقوقي وزن ورکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اگست پر 28 د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ د دوام او د وسلوالو مخالفانو د ماتې ژمنه وکړه. ډونالد ترامپ له پاکستان غوښتي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او د لوی کندهار د ځوانانو شورا د غونډې ګډونوال حمید زی لالی وویل: هر هغه څوک چې د دغه ستراتیژي خلاف دي هغوی د بهرنیانو ایجنټان دي.
چې دا وایي موږ د ستراتیژي خلاف یو، هغه یا د ایران ایجنټان یا د پاکستان ایجنټان یا د روسانو ایجنټان.
د همدې غونډې بل ګډونوال او د ولسمشر سلاکار داود ګلزار وویل: د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لپاره ځای نشته. ښاغلی ګلزار پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار خپله کړي او له جګړې لاس واخلي.
بیا هم پر خپلو افغان طالبانو باندې غږ کوو چې د سولې لار خپله کړي، سولې ته ترجیح ورکړي. له دې سره نه مطمئن کیږي
څه موده وړاندې کندهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسونو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا له ستراتیژۍ څخه هرکلی کړی و. د لوی کندهار د ځوانانو شورا چې د زابل، کندهار، هلمند، اروزګان او نیمروز ځوانان پکې راټول سوي دي، د جاوید فیصل په مشرۍ د پنځشنبې په ورځ د خپل موجودیت اعلان وکړ. جاوید فیصل په پرانیست غونډه کې وویل: د دغه شورا هدف د لوی کندهار د ځوانانو تنظیم، کاري زمینې، د ښوونې لپاره ورته لازمې اسانتیاوې برابرول، مطالعې او پرمختګ ته د ځوانانو هڅول دي.
په کندهار کې له شاوخوا 400 هغو پولیسو څخه چې 12 ټولګۍ لوستی د لوړ زده کړو زمینه برابره سوه. چارواکي وایي د اول وار دی چې پولیسو ته د لوړ زده کړو زمینه برابرېږي. تفصیل صادق رښتینی نه.
دا په کندهار کې هغه پولیس افسران دي چې د 12 ټولګي په کچه زده کړې کړي او اوس د لوړ زده کړو لپاره ازموینه ورکوي. په ازموینه کې د ګډون کوونکو پولیسو شمېره 470 تنه دي چې له دې جملې څخه یوازې 90 تنه یې په حقوقي، سیاسي او نظامي برخو کې د زده کړو چانس ترلاسه کولی سي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي د ازموینې د پیل پر مهال وویل چې په ازموینه کې بریالي پولیس به مهاله له دندې سره یو ځای د لیسانس تر کچې خپلې زده کړې وکړي. دا طرفي په وینا د پولیسو لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې دغه چانس د کورنیو چارو وزارت لخوا برابر سوی.
دا ټول هغه افسران سترمنان دي چې په پولیس کې څوک اوسي هغه به بلوموم کوکو وایي د خپل داخل د خدمت یې بولي چې دوی ما شامل لري د مپشین د خاص خپل پونتون هم وایي هم خپل دندې اجرا کوي په شډون او د مپشین د خاص خپل تعلیم کوي 480 نفره د دې وسه اجر سوي دي د خپل امکان ورکی په دې کې موږ نیوی نفره تقریبا موږ نیسو هغه په سیمپو کې ځای پر ځای کیږي خپل د درو کال اته سمستر دی خپل شوونو راځي ترلاسه کوي.
د کورنوي چارې وزارت په چوکاټ کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور ګډونوال له دې عمله چې هم دند لري او هم یې د لوړو زده کړو چانس ترلاسه کړي خوشحاله دي. لومړی څارن فاطمه او لومړی څارن محمد نعیم د پولیسو په لوکو کې د اصلاحاتو لپاره لوړو زده کړې مهمې بولي.
دا لړۍ چې پیل شوې ده موږ ډېر خوشحاله یو. تاسو وینئ چې موږ ورونه ډېر په علاقمندۍ سره ډېر راغلي دي او هر یو علاقمندۍ لري چې تعلیم او تحصیل وکړي. دا چې موږ ته زمينه ده تعلیم او تحصیل نور هم برابر سو موږ بېخي خوشحاله یو او خدای دې چې همیشه داسې دوام ولري.
ډېر خوشحاله یو. د کورنۍ چارو وزارت څخه ډېر مننه کوم چې موږ ته دا چلای چانس نو برخه کې موږ ډېر خوشحاله یو. موږ خوشحاله چې په دې باندې موږ کولای شو چې مطلب خپل کارونه استفاو او موږ خپل کارونه په شتوګه مخته بوزو خلک خدمت په شکو شتوګه سره مخته بوزو خلک خدمت وکولای شو. موږ ډېر خوشحاله مننه زمي.
په کندهار کې ډېر وخت پر پولیسو نیوکه کېږي چې زده کړې نه لري چې له دې عمله د قانون په پلي کېدو او د ولسي خلکو سره په چا چلند کې ستونزې رامنځته کېږي.
په کابل کې د فلمونو په دریم فستیوال کې څلور غوره افغاني فلمونو جایزې وګټلې. د افغانستان د هنر او سینمایي علومو مسؤلانو ویل چې په دې فستیوال کې 350 افغاني او بهرني فلمونه و ارزول سول. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاری ساتلي دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمایي علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دوبل په مجموع کې 350 کورنی او بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 12 فیلمونه سیالي ته وړاندې شول. لدې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزه ترلاسه کړي.
های برتر جایزه دریافت نه.
د خغلی کان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستي 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ازرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه و چې هنری او تخنیکی برخو یې جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکوونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزي کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
افتاد ساله شد سینما در افغانستان، قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
دوبل په افغانستان کې سینما او یا کلن شوه خو قانونی ندارد، او کله چې قانون او مقرره نوی د مالی وزارت نشی کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلی وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کنیم، سیریال تولید کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کېږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه لري چې د متون غونډۍ یوازنې شنه او ځنګلیزه ساحه دي د کورونو په سیمه نه بدلوي. دوی له حکومت څخه خپلې نورې غوښتنې هم مطرح کړي. تفصیل یې له نجیب الله علي خیل څخه اوري.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسلې چې د ښار په ماسټر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي، ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبې په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسلې لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي له خپلو ګاډو سره یوځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب آزادۍ راډیو ته وویل
خوست ښار یوازې وه شنه او ځنګلیز ساحه لري چې هغه د متون بابا د غونډیو سلسلې دي. موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغوی پورې خپله مبارزه جاري وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او که چیرې زموږ غږ دلته وانه اورېدل شي، موږ به خپله رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسوو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدلې کړي، خو دوی د دې کار مخالف دي.
چارواکي غواړي په دې کې نمرو لپاره پلان جوړ کړي. موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړې کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماسټر پلان کې خوندي کړي. د خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماسټر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي. دا ټولې سیمې به په پلان کې خوندي کیږي او د تخریب مخنیوی به یې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا هم د اړوندو چارواکو لخوا داسې ژمنې شوې وې، خو خوستوال وایي چې دوی به د متون بابا غونډۍ د سلسلو د شنې او ځنګلیزې ساحې د ژغورنې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
حقیقت صدې پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی. سي د افغان حکومت اجرایه رئیس پانګوال او سوداګر په ټوله کې په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې په هیواد کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله عبدالله پرون په دې اړه په یو کانفرنس کې څرګندونې کړې. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان اجرایه رئیس د کرنې سکتور د هیواد د اقتصاد لپاره مهم بولی او ډاډ ورکوي چې حکومت به په دې برخه کې له پانګوالو ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د کرنې په برخه کې د پانګې تر عنوان لاندې کانفرنس کې چې په کابل کې د کرنې او مالداری وزارت لخوا جوړ شوی و وویل حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
میخوایم از طرف حکومت در شما اطمینان بدیم سرمایه‌گذاران.
غواړم د حکومت لخوا تاسو ته ډاډ درکړم. محترم پانګوال او سوداګر، پانګونې ته د لومړیتوب په حیث موږ تشویقوو او ملاتړ یې کوو. د محصولاتو یو برخه ته ترجیح ورکړل سوې ده او محترمو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې په پاتې برخو کې به هم ورته پام وسي. ښاغلی عبدالله له کورنیو تولیدونکو او پانګوالو غوښتنه وکړه چې د خپلو تولیداتو کیفیت ته لازم پام وکړي. د ده په خبره په دې توګه به د دوی محصولات د سیمې او نړۍ په کچه اعتبار خپل کړي. په دغه کانفرانس کې له حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې یو شمېر غړیو او د خصوصي سکتور استازو او پانګوالو هم ګډون کړی و. په همدې کانفرانس کې د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل کرنیز محصولات د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 1% جوړوي او د دغه هیواد 15% خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کرنه مصرف دي. ښاغلی زمیر په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پرمختګونو ته په اشاره سره وویل اوس په دې برخه کې پانګې اچونې ته زمینه برابر هغه وایي د خصوصي سکتور لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره سوې ده. له خصوصي سکتور څخه زما غوښتنه دا ده چې راځئ سره کینو او هغه فرصتونه چې موجود دي ځان ورنه خبر کړو. د افغانستان مارکیټ د کورنیو تولیداتو لپاره یو لوی مارکیټ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل چې په تیرو 2.5 کلونو کې د کرنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې 510 میلیونه ډالره منظور سوي. د 650 میلیونه ډالرو ژمنې ترلاسه شوې دي او د کرنې د پراختیا لپاره یې ځینې پالیسۍ طرحې او عملي کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونیری شیرباز کمینزاده چې په همدې کانفرانس کې د خصوصي سکتور په استازیتوب خبرې کولې وویل اوس هم په هیواد کې د پانګونې په وړاندې عمده ستونزې موجودې دي.
مشکل مو حل نشوده د بخش زمین.
هغه وایي زموږ ټول ستونزې نه دي حل سوي. د ځمکې په برخه کې تر اوسه مشکلات لرو. د برېښنا او کریډیټ په برخه کې هم ستونزې سته. که خدای مکړه زموږ فابریکې وسوځي یو څوک نشته چې کریډیټ ورکړي. هیله لرو چې حکومت مقتدا کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پانګوالو چې خپل کرنیز محصولات یې د پنجشنبې په ورځ په هغه نندارتون کې چې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په کابل کې جوړ شوی و نندارې ته ایښي و، په خپلو کارونو کې د جدي ستونزو له موجودیت څخه شکایت درلود.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غس باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایو. که پیل لدینه کوچې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپل بچیانو ځوانانو د لپاره به د خپل افغانانو د لپاره په خپل ملک د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 500 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کړو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندیښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغسې څه واقعا شتون لري؟
دا مونږ منو په بازو زینو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم دي، یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کومه حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دا فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق وبای چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزي بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغه تقریبا اته بجې یا اوه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ چیرلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکاناتو یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د ده لپاره د غروزي یا داغه د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وی چیرو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه خته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د چیرلو نو ورسته یعنی دا ټول یو فیصد بران شي چې خلکو د پام شمان کار کوي.
د دې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه ورسره تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سن؟
تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې موږ ځوانان شلی په څلور برخو میشلی، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دی، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلی یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوې. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیس د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغه ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغه نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولی بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمی کړنې یا کمی وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی، د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زموږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زنه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په پنځو زونونو کې تاسو کار کوي، او صنعتي پارکونه هلته شتون لري، صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زه غواړم پوښتنه وکم. په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نه شو، او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی، او بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او والی تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرې کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا پنځه زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي، دې سره نور هم ولایت شته چې په کندوز به تشریح کوم، کندوز دی، په همدغه په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو، میدان شار کې افتتاح شو، سنجدره کې افتتاح شو، په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډېر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټولو د هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغې ځای کې کار کوو، هغې ځای کې دوکانداري کول، هغې ځای کې په یو فابریکو کې کار کوو، دوی دپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی هلته هم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې وه چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې، د برق په برخه کې، خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به دا زمونږ چې په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوي، دې سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات، د رهبری بی اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ، نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې، په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې، په کورونو کې، په سرایو کې، په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي، هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغسې څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي چې مې گزاریو کې باید زمکه دوی ته ورکړ شي. ول دا زم نوې زمکه خو څه کې چاته ورکړي، دا هغه مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوی چې باید زرته زره توزی شي. نو دغه مشکلات څه چې دي ته زمون یا شورای علي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډیر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول شي. موږ نو غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي، او هغه د پاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو، باید دا زرت زره حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې، خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکوم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو، یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو، یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده، هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15 لک نیولې تر 1.5 میلیون پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري، هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی، او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه چیرته مواد خام یا په داخل د افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره 16 واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشتې کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ، افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، دغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سهولت وسی. نو کله چې دا وسی، نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومو ګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي، او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي خپل فابریکه فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت و تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسئولیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړئ. قانوني مقصد زموږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونو راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زموږ د افغانستانه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم پرې ورکړه. که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي، که دغه سې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بختی استاسه به بیا دام د منځ ځي.
ډېره زیاته مننه.